او شي په عزت په خطر کې وو، ځان په خطر کې وو، ژوند په خطر کې وو، مختلف آبادونه تکول کېدې او تجاوزونه پکې کېدل. ولی اوس الحمدلله هغه څه ټول ختم شوي. دا د افغان ټولنې د ښځینهوو لپاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
له دې ټولو سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان میرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. خو اوس هم د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار کولو موضوع د نړیوالو لخوا د پاملرنې وړ ده، او دغه شان په کور دننه هم دا ناره اوچته ده.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه درې د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې در اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړونکې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغه مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړ شوی و. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشروه، فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو، مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر د 92 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند د صدر اعظم نارندرا مودي ترڅنګ د هند د موسیقۍ او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې، یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو. د هند مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر د روانې فبروري میاشتې په 6 نیټه د 92 کلونو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه شوه.
لتا منگیشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې. د هند تر څنګ د دې هنرمندې نغمې تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډېر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
دا تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنۍ ویر. دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 10,000 زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه زیږیدلې و چې د روانې فبروري میاشتې په 16 نیټه د 2 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فیډرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرماري لتا منګیشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګیشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پریښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغه د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله یې زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. مولې چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه، نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګیشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګیشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت حاکم حکومت له لوري په 2001 میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکي ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګیشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې و چې له امله یې دی د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یې وه چې لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته، له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبۍ ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګیشکر خور شاه بوسلې هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګیشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. د هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه، بلکې د نړۍ د ډیری نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایع بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. شاغلی کرزي لیکلي د لتا منګیشکر ژغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګیشکر له ښکلي ژغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی. هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حامد کرزی او اتمر ترڅنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتاجی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځای غني. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیری یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولي څخه محروم سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلې. زه تل د لتاجی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان غږیږي.
رښتیام لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه یې احساس کړل او د دې په ژغ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې گلې میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاڑ کے بھگوان جگیجی.
دا دې ترڅنګ ډیری نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمی او یوشتمې پیړۍ هغه سندرغاړي یادوي چې وایي جوړه به یې پیدا نسی. د دوی په باور هغې په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینهوالو زړونه ګټلې او خدای د سندرو لپاره پیدا کړې وه. د هغې په مرۍ کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نموته لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجی له سندرو سره د ټولنې د هر کس یو خاطره تړلې ده.
دا سندرې د ریتم د لحن او د موزیک له نظره دومره راکونکې دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډیرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګیشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند داخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګیشکر د فطرت د شنه ځنګل توره بلبله وه چې د زړونو رنګین ګلونه یې په ژغ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ غږ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلي خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې غږ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزله راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجی په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو آماده نسو. اسمت الله ظهیر له تاجی د بختور هیواد یو بختور سندرغاړی یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږېدلې و چې اوسېدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانمونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبور کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره دردانی کوي. نو سړی چې خپل کام او د خپل کام و سندرغاړو ته هنرمندانو ته د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توفیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځای نه ورکوو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګیشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یو لوی هنرمند و. که دا هنرمند د مړس و خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینهوالو په زړه کې ژوندی پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 2.9 او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویری رسنوی کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خته لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه دری لرغیدو وروسته د همدې دورې چې د پکی په نشه یي توکو اخته شو د خپل خاطرو او یادښتونو کتاب ولیک چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلی سره مخ شو. پولیسو خته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه دری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیاری راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د اعتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوي دي دې کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولی او دا دیو موتاد قصه ده چی سنگه پا ایتیاد و لمن بانده سقوط کهی او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکهی. زده سیوی لرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیست دینشه تو که کسی نوی او انشالله رحمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق بانده خه اخیزه کهی او یو تجربه ورتب ترزیخ کهی.
پولیس وخته د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت لغښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي لته اوسې ما دا سر پښتو تک
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړی، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړی؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید پلی سي. نو ما هم تر ډیره بدي د هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، فهموي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستون زو ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دی چاپ شوی. که باید چاپ شوی وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه ما. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې، سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډیر نه پوهیدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخستل شوی دی چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي، له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخستل شوی دی. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغتیتوب کې کوم کسان سیدای دې ته هڅوي تر څو په نشې توکو اخته سي، روغ دي سي، هغه مسایل بیان کړی دي، ډیری مافیایي کړې ښکار کړې دي، نه بربندې کړې دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیایي کړې لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلې سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلې سي، هغه مسایل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملکزی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملکزی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملکزی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
کله چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنری ولیکله، نو دا غي بي ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنری چې دا د ډکشنری نه خو سره ژبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره. کوم خاص غږ په دغه حجم باندې په دغه سادهګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبه نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سام لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي. نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب په تاسو شلم مخ کې پات رسیدلی.
هو صاحب دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، د ګرامر هم د څه په قرار قرار په مخ کې وي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره که وایي چې نه په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمنی ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځ کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې سلونه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځنی ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی د جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطح کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ورپرانیزي کنه لاره سختوي؟
یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه یې نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅابه سره نشي چې ته خوله خخته په خخته به سره کدي او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شته چې ته یو ژبې خخته ده نو سره په قدم په قدم لګ 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 اصول زده کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې څه به نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې دې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یو خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي په دغسې وخت کې د لڅک کول په کار دی یا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي.
کله چې یو چا یو ژبه ښه زده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول نو ستاسې پوښتنه پر راشم کله چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي نو دې دپاره بیا په کار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی مې نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي خپل ګرامر وي تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوې ده چې مالی دلی دی چې خپل زمون افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سره وایي چې زه سپینر ډارېږم ل سپینر نه ډارېږم. جرمني کې وایي ایچ هاب انګست فور دیم هوند زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه ل ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیکلي دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایي چې زه لس پی نه ډارېږم تاسو باید وایي چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه بې له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو خون کې ته اړتیا شته او هغه کتاب چې ما لیکلی دی ته خون کې ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کلک ډیر په دې اړه وغږیږي چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم خو په جرمنی کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغت شو په حساب خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این یعنی دا دسی یو شاعر زی چې این معنا دا چې زه هغه وینم هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی مفعولی حالت دی دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمنی ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمنی کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوته دی او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شو او دا په رنګه ډول باندې چاپ شو او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې لبا د باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي بلکې خاص افتخاری کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی خپرندوی هغه دی ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامعې ژبې ته د خدمت لپاره ده یو ټولنه ده او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه تینه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته وایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای اف بی فلاګ یعنی آی اف بی فلاګ یعنی مطبعه. او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای اس پی این نمره سره بیا ورکي هغه دا ده چې ای اس پی این 9 8 بیا یو منفی علامه بیا درې بیا منفی علامه 9 4 9 2 3 3 بیا منفی علامه 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی دا د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی د کال تر اخره پورې ان شاء الله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې دا غي به ډېر ټیټ وي نسبت څلور اوی یو ته.
ډېر زړه من ډاکټر صاحب خوشاله اوسې کور مو ودان.
ډېر مننه تاسو نه خوشاله اوسې.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن په کې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې دا پاڼه هم اړو تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای مولانا پکې د ټول وطن امام وای چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای فرض د ټول مخلوقات او احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزونکی، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نوشیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینس بی خیاز بی خلی، دا چې دلته اواره دی په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم، ما راوړ پخلا کوم، زفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي دا لکھے لکھے
مرغانو باندې ما د حال د وطن راوړی